په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوي وي. بلې خبرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. په پیل کې لن خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لانز د هغه څه په خاطر اندېښنه ښکاره کړه چې دی په افغانستان کې د ښځو د بنیادي حقونو محدودیتونه وبلل. ډیبورا لانز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تېرې شپې غونډې ته د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کړ. نوموولي دغه راز خبرداری ورکړ چې که د افغانستان اقتصاد ښه نه شي، لا ډېر خلک به وزګار او بې وزله شي. د تمنا زاریا پریانی په نوم یوې معترضې چې وایي د جنوري له 19 د فبروري تر دیرشمې پورې طالبانو په کابل کې نیولې وه، له خوشي کېدو وروسته ازادي راډیو ته خپل تصویر رالېږلی. طالبانو د اغلې پریانی او د هغې د دریو خویندو د نیولو ادعاوې په زلونو رد کړې دي، خو دې له خپل اکثر ازادي راډیو ته لیکلي چې په خپل 43 کلن عمر کې له ډېرو خنډونو سره مخامخ شوي، مګر له بې عدالتیو سره به مبارزې ته دوام ورکوي. په جرمني کې دوه افغان ورورونه چې د خپلې خور په وژلو تورن دي پرون په برلین کې محکمې ته حاضر شول. رویترز خبری آژانس د برلین د څارنوالۍ په قول ویلي چې دغو دوو ورونو د تیر کال په جولای میاشت کې خپله 43 کلنه خور په دې خاطر چې د ژوند طریقه یې د لویدیځوالو په شان وه په برلین کې ووژله، که پر دوی تور ثابت چې په عمري قید محکومېدای شي. د پاکستان یوې محکمې پریکړه وکړه چې نور به هلکانو او نجونو ته تر هغو چې عمرونه یې 18 کلونو ته نه وي رسېدلي د واده اجازه ورنکړي. د اسلام آباد لوړې محکمې پریکړه کړې چې که چیرې تر 18 کلونو مخکې د کوم ماشوم د واده مراسم ترسره شي، نو شاهدي به یې باطل اعلانېږي او واده به قانوني حیثیت نه لري. په پاکستان کې هم د پاکستان په څېر په کم عمر د ودونو دود عام دی. په داسې حال کې چې د روسیې ځواکونو د اوکراین پر خارکیف بریدونه زیات کړي او یو شمېر نور ښارونه محاصره کړي، د اوکراین یو پلاوی پرون له کیف د بیلاروس برست ښار ته وخوځېد چې د یوه اوربند پر سر له روسي پلاوی سره دوهم دور خبرې ترسره کړي. د اوکراین ولسمشر هم دغه پلاوی د تک خبره تایید کړي، خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی رویترز خبری آژانس او د روسیې CNN تلویزیون ته ویلي چې لومړی باید د اوکراین پر ښارونو بمباري بند شي ترڅو د یو اوربند لپاره با مفهومه خبرې پیل شي. په عین حال کې د روسیې دفاع وزارت پرون د لومړي ځل لپاره خپل لوري ته په دې جګړه کې د اوښتو تلفاتو شمېر اعلان کړ او ویل چې د دغې جګړې په ترڅ کې چې نن یې 8 ورځ ده 498 سرتېري وژل شوي او 1509 نور ټپیان شوي دي. ازادي رادیو اوري او په پاتې برخه کې باید دغه موضوعاتو په باب واوري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لانز تېره شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه په خپل راپور کې په دې هیواد کې د بشري حقونو او دغه راز د اقتصادي بد وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه.
It is now most urgent to address Afghanistan's economy.
د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی په خورا لوی اکثریت پر اوکراین د روسیې یرغل وغانده. دغه پریکړه لیک ته د نړۍ د 193 هیوادونو له ډلې 141 هغو مثبت رایه ورکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان کړی چې اټومي وسلې د ترسې په حال کې دي. آیا ممکنه ده چې روسیه له دې وسلو استفاده وکړي؟
چې کله د تیارتۍ حالت ته راځي مانا دا چې په دې ته آماده کېږي چې که هره شیبه ورته امر کېږي په هماغه شیبه باندې دوی د استعمال وړتیا لري.
په دې اړه مو د اټومي چارو له متخصص او څېړونکي ډاکټر محمد تنها سره مرکه کړې ده.
تر دې شیبه د ازادي راډیو خبري ټولګه.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاذ ډیبورا لانز د هغه څه په خاطر اندېښنه ښکاره کړه چې دی په افغانستان کې د ښځو د بنیادي حقونو محدودیتونه وبلل. ډیبورا لانز تېره شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ځانګړي غونډې ته چې د افغانستان په اړه بحث ته ځانګړې شوې وه د دې هېواد د روان وضعیت په اړه خپل راپور هم وړاندې کړ. نوموړي دغه راز په افغانستان کې د اقتصادي بد وضعیت په اړه هم اندېښنه ښکاره کړه. وی ویل چې که په دې برخه کې لازم اقدامات ونه شي ښایي د افغانستان اقتصادي وضعیت له دې هم بدتر شي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبورا لانز په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. دې د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډې ته وویل:
As you know, we must continue to report
موږ یقینا چې د انجونو او ښځو پر حقوقو د محدودیتونو د لګیدو په خاطر اندېښمن یو. بې محاکمې قتلونه، جبري بې درکۍ، په خپل سر نیولې، اقلیتونو ته بې احترامي، د بیان او غونډو د ازادیو محدودیت. موږ تېره میاشت ډېر انتقاد وکړ چې بې درکې شوې ښځې او د هغو د کورنۍ غړي خوشې شي او خوشې شول، خو یو شمیر نورې ښځې په خپل سر ونیول شوې. باید ووایم چې د غونډې سالون ته تر راتلو مخکې له کابله خبر راکړل شو چې دا ښځې هم خوشې شوې.
د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د اغلي لاینز د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د بې محاکمې وژنو په شمول ادعاوې رد کړي دي. د سولې د چارو فعالې او څېړونکي مریم صافی د امنیت شورا د تېرې شپې غونډې ته وویل دا شورا باید د ښځو او نجونو وضعیت ته په جدي ډول پام وکړي.
هماغسې چې شورا ښه پوهیږي، د طالبانو د واک ته رسېدو له وخته د ښځو د حقونو وضعیت سخت خراب سوی. تاسو له څو افغان ښځو او د یونامالو کارکوونکو د ښځو پر تګ راتګ، جامو، زده کړو او کار د محدودیتونو په اړه اورېدلی دي. په داسې حال کې چې طالبانو د ځینو محدودیتونو د لرې کېدو خبره کړې، خو لا هم نه دي لیدل سوي چې هغوی دې دا ژمنې عملي کړي وي.
It remains to be seen if they follow through on these commitments.
د بشری حقوقو په تیر بیا د شسو د حقوقو رعایت د نړیوال ټولنې له لوري د طالبانو د حکومت تر رسمیت پیژندلو لپاره یو اساسي شرط ګڼل کیږي.
پرون د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غونډې سره په یو وخت جرمني اعلان وکړ چې له برېټانیا سره یو ځای د افغانستان د حالاتو د ارزولو او له دې هیواد سره د مرستو لپاره کانفرنس جوړوي. نور به بهمله اسمت روان وورو.
جرمنی وایي دا هیواد د روان مارچ په پای کې د برېټانیا په همکارۍ د افغانستان په اړه یو غونډه جوړوي. د دې غونډې هدف په افغانستان کې د بشري وضعیت ارزونه بلل شوې ده. د جرمنی د دولت لپاره د بهرنیو چارو وزیر توباس لیندنر پر خپل ټویټر باندې ښلي چې دوی په دې خوشاله دي چې د افغانستان لپاره د لوړې کچې د ژمنو په خاطر د کانفرنس کوربتوب کوي. د لیکلي تر څلر ویشت میلیونه ډیر افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري. موږ ته پکار ده چې د دوی لپاره د مرستو برابرولو ته دوام ورکړو. په دې خوشحاله یم چې اعلان کوم جرمني به د برېټانیا له حکومت سره یو ځای د افغانستان لپاره د لوړې کچې د ژمنې غونډې کوربتوب کوي. د ملګرو ملتونو پر اساس په سلو کې ونیوي افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې دي او د افغانستان نیمایي نفوس د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړ دي. تیره شپه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي دیپرال لاینز د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې د افغانستان د اقتصاد پر احیا ټینګار وکاوه. د غونډې ته د افغانستان په اړه د راپور د وړاندې کولو په مهال خبرداری ورکړ چې که د افغانستان اقتصاد ښه نه شي، لا ډېر خلک به وزګار او بې وزلې شي.
It is now most urgent to address Afghanistan's economy.
De hamdaras tingar wakal che de waziyat de shiki dola parabait de talibanu de hukumat la charwako sara kar woshi khode da ham bol che de de mana da na de che de talibanu de har kar mulatar woshi.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وه. اگر ما اشتباه نکنم تا نوز ماشما قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې مش افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې ویشي، باید دوی ته دا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مپشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو. د طالبانو د حکومت مالی وزارت ویلي چې په هیواد کې د موازي جوړښتونو د رامنځته کېدو مخه ونیول شي. د طالبانو د مالی وزارت د اعلان د نړیوال بانک لوري د افغانستان د بیا رغونې له صندوق د کنګل شو څه باندې یو میلیارډ ډالر مرستې د آزادولو له پریکړې وروسته وکړ.
که څه هم د طالبانو د مالیې وزارت ویلي چې د افغانستان د بیا رغونې له بسپنې څخه د میلیونونو ډالرو د آزادېدو په اړه د نړیوال بانک د پریکړې هرکلی کوي، خو پر دې هم ټینګار کړی چې په افغانستان کې د موازي جوړښتونه نه رامنځته کیږي. د مالیه وزارت په هغه خبرپاڼه کې چې پرون ماښام یې خپره کړه، ویلي دي چې د ملګرو ملتونو له لوري له بودیجې د باندې د پروژو د تطبیق لګښتونه دې راکم کړی شي. د طالبانو د مالیه وزارت پر اغیزمنتوب د شفافیت او ځواب ورکولو ټینګار هم کړی. په یو نادر اقدام کې نړیوال بانک اعلان وکړ چې د افغانستان د بیا رغونې له صندوق څخه د دې هیواد د بشري او اقتصادي ستونزو د کمیدو لپاره $1 میلیارډ د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو ادارو ته ورکوي. نړیوال بانک د افغانستان د بیا رغونې لپاره یو صندوق جوړ کړی و چې مرستندویو هیوادونو بسپنه ورکوله، خو دا پیسې وروسته له هغه کنګل شوې چې د تیر کال د اګست په 15مه طالبان واک ته ورسېدل. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ د هیوادونو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. له همدې کبله نړیوال بانک ویلي چې دا پیسې به د طالبانو لاسته نه ورکول کیږي، بلکې د ملګرو ملتونو د ادارو او نړیوالو مؤسسو له لارې به په افغانستان کې لګول کیږي.
د افغانستان د بیا رغونې له صندوق څخه مخکې د 2021 کال د دسمبر په 15مه هم $280 میلیون آزاد شوي، او په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو دوه مرستندویه ادارو ته ورکړل شوي وو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف ته $70 میلیون او د خوړو نړیوال پروګرام ته $180 میلیون ورکړل شوي وو چې د ژمي په سختو میاشتو کې په افغانستان کې پر بشري مرستو ولګوي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
په داسې حال کې چې روسي ځواکونه د اوکراین پر خارکیف بریدونه زیات کړي او یو شمېر نور ښارونه محاصره کړي دي، اوکراین یو پلاوی پرون له کیف د بیلاروس برست ښار ته وخوځېد چې د یوه اوربند پر سر له روسي پلاوی سره دوهم دور خبرې ترسره کړي. د اوکراین ولسمشر هم دغه پلاوی د تک خبره تایید کړه، خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي رویترز آژانس او د روسي سی این این تلویزیون ته ویلي چې لومړی باید د اوکراین پر ښارونو بمباري بنده شي ترڅو د یوه اوربند لپاره با مفهومه خبرې پیل شي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او همکار ولادیمیر میدینسکی پرون ویل په دې مذاکراتو کې به پر اوربند سربیره په اوکراین کې د یو بشري دهلیز پر موضوع هم خبرې وشي. په عین حال کې د روسیې دفاع وزارت پرون د لومړي ځل لپاره خپل لوري ته په دې جګړه کې د اوښتو تلفاتو شمیر اعلان کړ. د دې وزارت ویان ایګور کونا شنکو په خپل ټوټر پانه کې په یو ویډیو پیغام کې وویل چې د دغه جګړې په ترڅ کې 498 سرتیری وژل شوي او نور 1509 ټپیان شوي دي. جګړه هم نن اتمې ورځ ته غځېدلې ده. قواد روسیه پاوز ته د اوښتو تلفاتو دغه شمېره تر اوسه خپلواکو سرچینو نه تایید کړې او د اوکراین چارواکو بیا ویلي چې د روسي ځواکونو د تلفاتو شمېر 6000 تنو ته رسېدلی دی. په عین حال کې د نړۍ د 193 هیوادونو له ډلې 141 پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې هغه پریکړه لیک ته رایه ورکړه چې پر اوکراین د روسیې یرغل غندي. نور بل اسمت سروان وورو.
The result of the vote is
د نړۍ 141 هیوادونو پر اوکراین د روسیې د یرغل د خندلو په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی پریکړه لیک ته رایه ورکړه، خو یوازې 15 هیوادونو بلاروس، شمالي کوریا، سوریه، اریتریا او روسیې د حق مخالفت وکړه. پریکړه لیک پر اوکراین د روسیې یرغل په کلکه غندلې او له روسیې غواړي چې خپل ټول پوځیان د اوکراین له خاورې بې قید او شرطه وباسي. پریکړه لیک همداراز د جګړې په لړ کې د ټولو نړیوالو بشري قوانینو او د بشري حقونو سرغړونې غندلې دي. پر پریکړه لیک د رای اخیستلو په محل د هند، چین، عراق او ایران استازي حاضر نه وو. هند او چین تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له یو بل پریکړه لیک څخه هم ډډه کړې و، ځکه چې هند د روسیې په پوځي وسایلو اتکا کوي. خو د چین ولسمشر شي جینګ پینګ چې له لویدي سره د سیالۍ هڅه کوي نه غواړي چې له پوتین سره اړیکې خراب کړي. په ملګرو ملتو کې د چین دایمي استازي په غونډه کې د نه ګډون د توجیه کولو لپاره ادعا وکړه چې دا پریکړه لیک د اوسني کړکیچ په چلتیا او تاریخ په پام کې نه دی نیولې. خو د هند استازي ټي اس تیرو موراتی د سولې لپاره د نورو خبرو غوښتنه وکړه او ویل د په نظر به وضعیت بدل شي.
د ملګرو ملتو د عمومي اسامبلۍ پریکړه لیک قانونا لازم الاجرا نه دی، یعنی دا پریکړه لیک به پر روسیې چندان اغېز ونه لري.
دغه پریکړه لیک ته د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست هم مثبت رایه ورکړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان کړی چې اټومي وسلې د تیارسۍ په حال کې دي. آیا ممکنه ده چې روسیه له دې وسلو استفاده وکړي؟ په دې اړه احمد شیبر په جرمني کې د اټومي چارو د متخصص او څېړونکي ډاکټر محمد تنها نظر اخیستی. لومړی په دې اړه چې د اټومي وسلو تیارسۍ څرنګه وي، ډاکټر تنها وایي
کله چې یو هیواد اټومي وسلې لري هغه په یو مخصوص ځای کې ساتلي پټي کپام اصطلاح درته وایم ترپال کې راکشي، خو چې کله د تیارسۍ حالت ته راځي معنا دا چې دا وسلې د ترپالونو له سرې لرې کېږي، د بنکرونو نه باندې راایستل کېږي او دې ته آماده کېږي چې که هره شیبه ورته امر کېږي په هماغه شیبه باندې دوی د استعمال وړتیا لري او کولای شي بس هغه بټن ټینګه کړي او دا وسله استعمال شي.
دغه تیارسۍ حالت د دنیا لپاره څومره ستاسو په باور تهدید دی؟
هر اټومي وسله چې د تیارسۍ حالت ته راځي هغه هر شیبه د دې ګواښ دی کېدای شي چې دا استعمال شي او دا نړۍ ته یو شدید ګواښ دی. او دا چې خپله د وروستي حالات دي موږ سیاسي کورو چې پوتین د خپل ځینې خبرې چې هیچا باور نه کول چې دی به دا عملي کړي، مثلا په اوکراین باندې برید او د ناټو ګواښول او ته وسلو ته تیار شوی د اټومي وسلو ته تیار شوی ویل دا هیچا نه منله. خو پوتین داسې یو شخص دی چې دا کارونه وکړل، نو په دې لحاظ باندې دا خطر ډیر جدي او قابل د پیش بینی ده.
دغه خطر که جدي دی، د نړۍ نور هیوادونه د حمله مخه نیولای شي؟
دا په دې پورې اړه لري چې کوم ډول وسلې کاروي. یعنی اټومي وسلې یوازې هغه اټومي بم نه ده چې موږ تاسې پیژنو چې په هیروشیما او ناګاساکي کې استعمال شوی. په دې کې استري بمونه راځي، په دې کې استري هغه وسلې چې د نورو وسلو تر یو جو استعمالیږي، رادیولوژیکي وسلې هم پکې راځي، د چټل بمونه هم پکې راځي. هغه غټ بم چې ترمونوکلر ده هغه یوازنه هغه ده چې کارونه له منځه وړای شي. دا نور وړې وړې وسلې هم شته چې دا استري اټومي وسلو په قطار کې راځي. نو نړۍ د دې لپاره آماده ده، خصوصا هغه هیوادونه چې یو څه پیچلي دفاعي سیستمونه جوړ کړي دي، مثلا ناټو د امریکا ده او ځینې نور هیوادونه دي، هغوی د دې لپاره آماده دي چې دو استعمال خونسا کې مثلا د غټ بمونه چې دا خو باید تیارو په واسطه انتقال شي او دا چې تیارو په واسطه تر دې ځای راځي اول تیاره باید تر دې ځای راشي او دغه تر دې ځای پورې تیارې راتګ دا به ډېره سخته وي په دغه اوسني دفاعي سیستمونو کې چې موجود دي. دو قارو ترمنځ هغه بالستیکي میزایل چې دي هغه هم چې څو د دې قارې نه بلیده دي دغه دفاعي سیستمونو نه په اسانۍ نه شي تېرېدای، یعنی منهدم کېږي له منځه وړل کېږي. که هر څومره خطر جدید په مقابل کې نن سبا نړۍ دفاعي سیستمونه ښه پیچلي ورته جوړ کړي دي او اوس هغه د 1950 یادیتمن نړیوال جګړې وخت نه دی چې یوازې امریکا په دې کار کې د ټولو نه برلاسه او نورو ټولو ورته کتل او هیڅ هم جواب هم ورنه کړ. اوس یو څوک شته چې دې کار ته مخکې له دې چې رامنځته شي دا وعده سا د فاجعه رامنځته کړي دغه ورته مخه ورته تدابیر موجود دي. او زه په دې ډاډه یم چې دغه امکان به ډېر کمی چې هغه وسلې تر خپل هدفه پورې ورسولی شي.
په جرمنی کې میش د اټومي چارو متخصص او څېړونکی ډاکټر محمد تنهاو. او اوسم د کرکټ د لوبو له ډګره، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن د بنګلادیش له لوبډلې سره د دې هیواد پلازمېنې ډاکې په میرپور لوبغالي کې مخامخ شي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن شنبه د بنګلادیش په کوربتوب د دغه هیواد له ملي ټیم سره د لومړۍ شلوریزې سیالۍ میدان ته ووځي. ټاکل شوې ده چې دواړه لوبډلې دوې شلوریزې سیالۍ وکړي. تر دې وړاندې د بنګلادیش په کوربتوب دوو ټیمونو درې یو ورځنۍ مسابقې وکړې چې دوی بنګلادیش او یوه افغانستان وګټله. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاندوی فرید هوتک د دې سیالۍ په اړه ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبغاړي د بنګلادیش د هغې خارته رسیدلې دي او هلته باندې د بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډله سره د بنگلاديش په قربتوب دوه نړیوالې شل اوریزې لوبې ترسره کوي چې دغه لوبو لپاره افغان لوبغاړي پوره چمتووالی لري او انشاءالله چې پایله به هم ښه وي.
د دوو لوبډلیو دوهمه شل اوریزه سیالۍ د شنبې په ورځ چې د مارچ میاشتې له 15 سره برابرېږي په پام کې نیول شوې ده. دواړه سیالۍ به د میرپور په لوبغاړي کې ترسره شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي نړیوال بانکي سیستم ته د افغانستان د لاسرسي لپاره یوې موافقې ته د رسیدو لپاره باید د طالبانو حکومت ملګري ملتونه نړیوال بانک او د نړۍ دولتونه ګډ کار وکړي. دا خبره د سازمان په یو نوي راپور کې کړې ده او د افغانستان د اوسري بشری وضعیت د حل لپاره نږدې 8 حل لارې وړاندې کړې دي. نور به په دې راپور کې وورو.
د بشری حقوقو د څار سازمان د سه شنبه په ورځ افغانستان کې د اوسنی بشری ناورین په تړاو د راپور په څنډه کې د افغانستان د بشری ناورین د حل لپاره باید څه وشي تر انوان لاندې لومړی وړاندیز کړی چې حکومتونه، ملګری ملتونه، نړیوال بانک او طالبان باید یوې موافقې ته د رسیدو لپاره کار وکړي چې د افغانستان مرکزی بانک ته نړیوال بانکي سیستم ته د لاسرسي اجازه ورکړل شي. د دغه سازمان په خبره په لومړي سر کې د امریکا د خزانه وزارت او نور مالی چارواکي باید داسې جوازونه او لارښوونې صادر کړي چې د افغانستان بانک ته اجازه ورکړي چې له بهرنیو خصوصي بانکونو سره محدودې راکړې ورکړې وکړي شي او هم د نړیوال بانک پورونه ورکړي او د راتلونکو لپاره د ډالرو زیرمې پروسس یا تنظیم کړي. له دې وروسته د بشري حقوقو د څار سازمان وړاندیز کړی چې حکومتونه، ملګري ملتونه، نړیوال بانک او طالبان باید په عاجل ډول د یو میکانیزم په اړه یوې موافقې ته د رسیدو لپاره کار وکړي چې په ترس کې خوراکي توکي او د کار زمینه برابره کړي. د بشري حقوقو څار سازمان دا هم وایي چې کچېرې د مرکزی بانک سره دغه موافقه ممکنه نه وي، ټولې خواوې طالبانو سره د لنډمهاله تړون په اړه خبرې وکړي تر څو یو خصوصي بانک او یا بله اداره چې د مرکزی بانک څخه خپلواک وي د بیلګې په توګه پولي تبادلات او د بشري کارکوونکو معاشات پروسس کړي. خود دې سازمان په خبره د متحده ایالاتو خزانه او نور چارواکي باید د هغه خصوصي بانک سره چې دغه فعالیتونه ترسره کوي مرسته او تنظیمات وکړي چې د ډالر لیږد اسانه شي او د اړتیا په صورت کې ډالر په فزیکی ډول افغانستان ته انتقال شي. په آسیا کې د بشري حقوقو نړیوال سازمان د خزو برخه مسؤله هیدربار ازادي رادیو ته وویل چې د بشري حقوقو د څار سازمان د راپور په افغانستان کې د بشري ناورین تازه حال بیانوي.
And the humanitarian situation is absolutely dire right.
د افغانستان بشری وضعیت بیخی ترین ګلیدای ماشومان له خورځواکۍ مري غنو کورنۍ خپل آیت له لاس ور کړی زینو خو ټول آیت له لاس ور کړی هغه کورنۍ چې سرپرستی یې میرمنې دي ډیره یې وضع بد ده نو دا یو خورا ترین ګلې سخت بشری وضعیت دی. امریکا یې د حل لپاره کومه خاصه بیړه نه ده کړی. نړی هم سترګې ترې اړولي. په تیره بیا د اوکراین حالت ته په کتو د دغو پالیسیو له امله ټول افغانان د مرګ له حال سره مخ دي.
د بشری حقوقو د څار سازمان د غوړندیزونو په دوام کې دا هم راغلی چې د هر ډول موافقتنامې په نشټوالي کې ملګری ملتونه باید د بشری موخو لپاره افغانستان ته د اسعارو لیک ته دوام ورکولو لپاره د هر لارې کارولو ته دوام ورکړي او طالبان خصوصي بانکونو ته زیرمې ورکړي او ملګرو ملتونو ته اجازه ورکړي چې پیسې په خپلواک توګه او پرته له لاسوهنې وکاروي. دغه سازمان وړاندیز کړی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي باید سمدستي ګامونه پورته کړي ترڅو ډاټ ترلاسه شي چې د بشر دوستانه فعالیتونو پورې اړوند قانوني مالی راکړې ورکړې او د نورو اړینو توکو او خدماتو چمتو کول د ملګرو ملتونو د بندیزونو له ساحې څخه په هر دي او ورسره د شورا نور ګامونه پورته کړي ترڅو ډاټ ترلاسه شي چې د ملګرو ملتونو بندیزونه د مشروع مالی معاملاتو په وړاندې خندونه نه رامنځته کوي. د دې وړاندیزونو په پای کې راغلی چې طالبان باید بشري حقوقو څخه سرغړونې پای ته ورسوي. ملګری ملتونه او نور نړیوال بنسټونه باید پر طالبانو فشار راوړي چې له بشري حقوقو څخه سرغړونه ونه کړي او د بشري حقوقو د څارنې لپاره د قوي میکانیزمونو رامنځته کولو ته وده ورکړي. خو د طالبانو د مرکزی بانک چارواکو د دې راپور تر خپرېدو پورې د بشري حقوقو د څار سازمان د دې راپور په تړاو څه ونه ویل. د اقتصادي چارو کارپو محمد شبیر بشیری بیا وایي
ټول هغه طرفونه چې د افغانستان په سرنوشت کې مثبت رول کولای شي چې ولوبوي طالبانو باید اغوی سر تعامل وکی، مذاکره وکی، توافق وکی، او باید لک انعطاف پذیری هم ولری په دغه مسائل کې، ځکه چې مونږ تاسو بهتر پوهیږو چې په اوسنی شرایطو کې افغانستان خلکو په ډیره بده شرایطو کې قرار لري.
که څه هم د امریکا ولسمشر جو بایدن پر طالبان و حکومت د نورو بندیزونو تر څنګ نړیوالو بانکونو او مالی سیستمونو ته د افغانستان لاسرسی منع کړی و، خو نږدې څلور ورځې وړاندې د امریکا متحده ایالاتو د خزانې وزارت افغانستان ته د مالی او تجاري معاملاتو جواز صادر کړ.
ځوان فکر له ځوانانو سره پر ټولو مسئلو تاوده بحثونه هر اونۍ د سه شنبه په ورځ له 2 بجو تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. تکرار یې د 4 شنبه د مازدیګر له 4:30 تر 5 بجو پورې وړاندې کیږي.
په داسې حال کې چې د لوګر د مسو د عینکو د کان د کیندنو قرارداد 4 کاله مخکې له یو چینایي شرکت سره لاسلیک شوی و، خو لا یې هم تر اوسه کارونه نه دي پیل شوي. د طالبانو حکومت وایي په دې کان کې د کیندلو چارې به په مارچ میاشت کې پیل شي. نور به په دې راپور کې واورو.
د مسینک کان د افغانستان د ځانبسینې لپاره یو خوب چلانه دی رښتیا شوی. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د راپور له مخې د افغانستان د مسینک کان 240 میلیونه ټنه تیګه لري او 2.3% برخه یې مستي په نړۍ کې د مسلو لویو کانونو ګڼل کیږي. د دغه کان ټول ارزښت له 50 میلیارد ډالر زیات ښودل شوی دی. د لومړنۍ سروې له مخې که دغه کان وکیندل شي په کلني ډول به افغانستان له دې درکه شاوخوا 350 میلیونه ډالر عاید ولري. د مسینک کان د کابل جنوب لویدیځ ته په 40 کیلومتره کې په لوګر ولایت کې موقعیت لري. د افغانستان د صنایعو قانون خونې عمومي رئیس شیرباز کمینزاده له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پروژې د ارزښت په اړه وویل:
امیدوار استیم کې وګړي لرو چې د اسلامي امارت حکومت په دې برخه کې پام وکړي او هغه شرکت سره چې د دې کان قرارداد کړی شر تر شرې حاضر کړي. هغه شرکت نه حاضرېږي دغه کان د بیا ځلي اعلان ته ورکړي. که د دې پروژې کار پیل شي هغه څو د مس ډبرو د تولید شرکتونه چې موږ یې لرو تر څنګ ولاړ یو.
په 2008 زیږدیز کال کې د افغانستان د وخت حکومت چې مشري حامد کرزي کوله د مس عینکو کان د کیندنې تړون د چین له MCC شرکت سره د 2.9 میلیارد ډالرو په ارزښت لاسلیک کړ. دغه قرارداد چې د 1.5 کلونو لپاره دی ویل شوی دی چې د یاد کان د کیندنې چارې باید د قرارداد په 5 کال پیل شي، خو د وروستیو سروېګانو له مخې لا هم دغه کان د کیندنې لپاره نه دی چمتو شوی. خو د 2018 زیږدیز کال د سپتمبر په میاشت کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ د دې پروژې د ځنډیدو لاملونو ته کتنه وکړه. د دې انسټیټیوټ لولوري په خپور شوي راپور کې د MCC چینایي شرکت سره په شوي قرارداد کې یو شمېر غیر واقعي بینانه شرطونه د دې پروژې د ځنډیدو لاملونه ښودل شوي وو. د دې انسټیټیوټ په راپور کې د ورکړل شویو شرطونو مثال راوړل شوی چې MCC شرکت باید له تورخم بندر نه تر حیرتان بندر او له هغه ځای بیا تر مس عینک کانه پورې په خپل شخصي لګښت لري یو پټلۍ جوړ کړي، او د دې پټلۍ لګښت هم په راتلونکو 2 کلونو کې له هغو کسانو واخیستل شي چې په دې لاره تګ راتګ کوي. هغه چاره چې د دې انسټیټیوټ په باور چندان سوداګري ګټه نه لري. هغه راپور چې د قانون او پټرولیم وزارت په ویبپاڼه کې د دې پروژې په تړاو ښودل شوی، په هغه کې د یادې پروژې په وړاندې ځینې خنډونه داسې پنهښ شوي: د لرغونو آثارو د رایستلو لپاره د شاوخوا کیندنو د بهیر وقتوالی، د ریل پټلۍ د پروژې کم اقتصادي ارزښت، د MCC شرکت غوښتنې چې د مس عینک کان د کیندنې د تړون په ځینو برخو باید بیا کتنه وشي، او امنیتي ستونزې چې د کان په سیمه کې موجودې وي خو اوس د طالبانو په واکمن کېدو سره دغه خنډ له مخې پورته شوی دی. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت وایان مولوی برهان وایي د مس عینکو کان په تړاو له چینی شرکت سره په وروستیو میاشت کې 2 ویډیوي کانفرنسونه کړي، او یاد شرکت د قرارداد ټولو مادو ته ژمن دی.
دا د 2 کانفرنسونه چې سمې دي هغه خپل د راتګ څخه موږ ته اطمینان راکړی دي چې موږ د خپل مشرتابه د کمپنیانو د مشرتابه سره په بحثونو باندې په مجلسونو باندې بوخت یو، او ډیر ژر چې ان شاء الله دی به افغانستان ته خپل فزیکی وجود را څرګند کړي په دغه د مارچ په میاشت کې به ان شاء الله د دې عملی کار شروع شي.
د معلومات له مخې که دغه پروژه پیل شي شاوخوا 8500 کسانو ته به په مستقیمه ډول او 10000 کسانو ته به په غیر مستقیمه ډول د کار زمینه برابره شي. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان که هم په اوسنیو شرایطو کې حالت دغه ډول پروژو د پیل لپاره د امنیت له اړخه ښه بولي، خو د نورو ستونزو شتون یوه مهمه مسله یادوي. اقتصادي کارپو عبدالنصیر رښتیا:
تزیرات او د افغانستان پر رسمیت روسل نه د پیژندل سوی ده. موضوع نشتون د برق او زیر بنا دا یو لوی ستونزه ده چې اوس مهال د پنګونه پر مخه درېدلی ده.
د میساینکو کان سره لدی چې یو لوی او ارزښتناک کان دی، خو د دې کان شاوخوا ته بیا نږدې شل لرغوني ځایونه هم شته چې له 2500 کلونه زیاته لرغونتیا لري. اوس دې مسلې ته په کتو سره بیا د طالبانو د کانونو پیټرولیم وزارت وایي چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سره په ګډه او همغږۍ غواړي د دې کان تر څنګ د دغه لرغونو آثارو د ساتنې لپاره یو موزیم هم جوړ کړي.
دا برخه هم دومره و. خو د ازادي راډیو خپرونې دوام لري. افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې او ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لانز د هغه څه په خاطر اندېښنه ښکاره کړه چې دی په افغانستان کې د ښځو د بنیادي حقونو محدودیتونه وبلل. ډیبورا لانز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تېرې شپې غونډې ته د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کړ. نوموړي دغه راز خبرداری ورکړ چې که د افغانستان اقتصاد ښه نه شي، لا ډېر خلک به وزګاره او بې وزله شي. د تمنا زریا پریانی په نوم یوې معترضې چې وایي د جنوري له 19 د فبروري تر 1 پورې طالبانو په کابل کې نیولې وله خوشې کېدو وروسته ازادي راډیو ته خپل یو تصویر راستولی. طالبانو د هغې له پریانی او د هغې د دریو خویندو د نیولو ادعاو په ځلونو رد کړې وې، خو له دې خپل اکثره خودی خپل اکثر ازادي راډیو ته لیکلي چې په خپل 40 کلن عمر کې له ډیرو خوندونو سره مخامخ شوي، مګر له بیا عدالتي سره به مبارزې ته دوام ورکوي. په جرمني کې دوه افغان ورونه چې د خپل خور په وژلو تورن دي پرون په برلین کې محکمې ته حاضر شول. رویترز خبری آژانس د برلین د څارنوالۍ له قوله ویلي چې دغو دو ورونو د تیر کال په جولای میاشت کې خپله 40 کلنه خور په دې خاطر چې د ژوند طریقه یې د لویدیځوالو په شان وه په برلین کې وژلې وه، که پر دوی تور ثابت چې په عمري قید محکومیدای شي. د پاکستان یوې محکمې پریکړه وکړه چې نور به هلکانو او نجونو ته تر هغو چې عمرونه یې 18 کلونو ته نه وي رسېدلي د واده اجازه نه ورکول کېږي. د اسلام آباد لوړې محکمې پریکړه کړې چې که چیرې تر 18 کلونو مخکې د کوم ماشوم د واده مراسم ترسره شي نو شاهدي به یې باطل اعلانېږي او واده به قانوني حیثیت نه لري. په افغانستان کې هم د پاکستان په څېر په کم عمر د ودونو دود عام دی. د اوکراین د خرسون ښار چارواکو تایید کړ چې دا ښار روسي ځواکونو نیولی دی. دا پر اوکراین د روسیې د یرغل له وخته راهیسې چې نن 8 ورځې ته غځېدلی لومړی ځل دی چې روسي ځواکونه د اوکراین یو لوی ښار نیسي. په عین حال کې روسي ځواکونو د اوکراین پر خارکیف بریدونه زیات کړي او یو شمېر نور ښارونه هم محاصره کړي دي. د روسیې دفاع وزارت پروند لومړي ځل لپاره خپل لوري ته په دې جګړه کې د اوښتو تلفاتو شمېر اعلان کړ او ویل چې دغه جګړې په ترڅ کې چې نن 8 ده 498 سرتیري وژل شوي او 1590 نور ټپیان شوي دي. ازادي راډیو اورید خبرونه په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه ونیز خبرونه خبرېدو ته چمتو دي. د ښځو لپاره نیمې نړۍ او اساسي بشري حقوقو
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زموږ د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ زده کړه چې د هر انسان په ژوند کې ګڼي ستونزې حلوي د ښځینه او نارینه وو دواړو حق دی، خو د بیلابیلو عواملو له وجې یو شمېر افغان نجونې او میرمنې له دې لوی نعمت څخه بې برخې دي. د بیلګې په توګه جنګ جګړې، کمزوری اقتصاد، په لرو پرتو سیمو کې ناسم دودونه او داسې نور مسایل یادولی شو چې د ښځو د لیک لوست مخه نیسي.
یوه ښځینه استاذه نه درلوده، دغه سپینګري استاذان چې دي دغه درس ورکوي زده کړې کوي. هغه کله چې جلکۍ وتم نم سیم ته ورسېږي هغه یې مکتب نه لري کړي چې ته سستر شوی داسې نور زده کړه ما کوي. د کورنۍ طرفه اجازه نه ورکوله کېږي.
د چیرونکو په وینا افغانستان داسې یو هیواد دی چې په عموم کې په تیره بیا د میرمنو د زده کړې کچه پکې ډېره ټیټه ښودل شوې ده چې دا خپله اندېښنې راپاروي. د نړیوال بانک د معلوماتو پر اساس په 2020 کال کې د افغانستان نفوس شاوخوا 9.5 میلیونو ته رسېده. د یونسکو سازمان معلومات ښیي چې په افغانستان کې د 2000 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې د لوستو نارینه و شمیر 55% او د ښځو شمیر 9.8% و. دا د ښځو او نارینه و د لوست تر منځ